د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو مژغ د تریسیار د رادیو د شیدگان څخه هاور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر میشنوید.
قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما و زما دا همکاران و سلامنا او نیکی هیلی و منی نند چار شنبه ما شام ددوازر اول سن میلادی کال دا میده میاشتی اول سمه چی دا دیر لساو شپرنیوی میدیر شمسی کال دا سور دا میاشتی دا اوشتی منیتی سر برابر دا داد اخپدنش بی اخپرا و نستاسو دا خوشی او روختیا پهیل شرکوب په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځو مهمو پیښو ته په کتنه کې په امریکا کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او په ملګرو ملتونو کښې د متخصص ښاغلي وحید وحیدالله مرکه د ځلان د ستورو په پروګرام کښې به د یو ځوان شاعر ښاغلي واصل حسین یار خبرې د هغه د شیرونو او شیری مجموع په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د دنیای غزل او حیدر سلیم په اوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو وین کی درمامات آشنا ده خبرنو لندیس پا دا سحال که چی واشنطن افغانستان تی ده اضافی امریکای پوزیانو پر لیجور غاور کبی طالبان ده کابل سر ده سولی امکان رد کردی ملگری ملتون وایچ پا افغانستان کی ده دوازار اول سم کال پلومری تلور می آشده که ده دوازار آتیا نزیاد ما شمان وزه شویش داشمی ده تیر کال پا پرتلا یویش فیصده زیاد شویدی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره د اړوندې ادارو پر همغږي ټینګار کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وروستي توغندیز ازموینې له کبله پر شمالي کوریا د نوي بندیزونو لګولو ګواښ کړی دی. بشپړ خبرونه واوري په داسې حال کې چې واشنګټن افغانستان ته د اضافي امریکایي پوځیانو پر لیږلو غور کوي طالبانو له کابل سره د سولې امکان رد کړی دی. طالبان د افغانستان د ملي یووالي حکومت سره د سولې هر ډول تړون په غوڅو ټکو رد کړي او ویلي دي چې دښمن ته د وسلو ایښودلو په معنا او د دې ډلې د اسلامي عقیدې خلاف دي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي دي د اسلامي امارت دریز معلوم دي د وسلو ایښودل او دښمنان سره د هغو د ناوړو هدفونو په ترلاسه کولو مرسته یوازې دا نه چې د ملیونو شهیدانو له ارواو سره جفا ده بلکې د شریعت خلاف هم دي. د طالبانو یو ویان په خپل اعلامیه کې همدغه راز هغه راپورونه هم بې بنسټه بللي چې ګونې په افغانستان کې ځینو طالب مشرانو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینو استازو د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند له غړو سره اړیکې نیولي دي. په واشنګټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ پروفیسر وایي چې طالبان له پخوا هم د سولې خبرو سره لیوال نه وه او په افغانستان کې د وروستي امنیتي حالاتو د دغې ډلې جنګي دریز نور هم ټینګ کړي دي. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې له څه باندې دوو کلونو راهیسې په ټپه درېدلي دي او دواړو غاړو جګړو ته زور ورکړی دي. تېره اونۍ د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر خبرداری ورکړ چې په روان کال کې به د افغانستان امنیتي حالات نور هم خراب شي. په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د حالاتو د قابو کولو او د طالبانو د ځپلو لپاره زرګونه اضافي امریکایي سرتېرو غوښتنه کړې ده. د وسلوال طالبانو ویان د سولې په تړاو له طالبان سره د ګلبدین حکمتیار په مشر د حزب اسلامي تماسونو په اړه خبره رد کړې ده او وایي دا ډول هیڅ تماسونه نه دي نیولي. د حزب اسلامي ویان بی بی سي ته ویلي وه دا د لوړې کچې خبرې له با اختیاره طالبانو مشرانو سره سوي دي. د ذبیح الله مجاهد په نامه له طالبانو ویان رسنۍ ته په یو خبر په اړه کې ویلي دي موږ دایې دا په کلکه ردوو دا ډول هیڅ تماسونه نه دي نیول شوي او نه باید په دې اړه د حزب غړي بې ځایه او له حقیقت څخه لرې پروپاګند وکړي. د حزب مسؤلینو ته په کار ده چې د اسلامي امارت له درنې پالیسۍ څخه بده استفاده ونه کړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لوړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د قلعه زال ولسوالۍ له وسلوال طالبان څخه بېرته نیولې ده. د کورنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پامیر 15 په نومه افغان ځواکونو دغه ارګلیز عملیات د قلعه زال ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره پلان کړي وه. په بیان کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د قلعه زال د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ او د هغې ولسوالۍ نور مهم ځایونه له وسلوال طالبان لخوا له ولکې څخه بهر شوي دي. د کورنی چارو وزارت ویلي چې لا هم د دغې ولسوالۍ په نامنې سیمو کې پراخه عملیات دوام لري. دغه ولسوالۍ لس ورځې مخکې د وسلوال طالبان د پراخو بریدونو په نتیجه کې د افغان حکومت له کنټرول څخه ووته. د کندوز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ چې د دغه ولایت له څلور ولسوالۍ سره پوله لري یو ستراتیژیکه ولسوالۍ شمیرل کیږي. د یو بل خبر له مخې د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس وایي باید غر پر ډیورنډ کرښه له سره کتنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق په ځای کړي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان مرستیال زیاته کړه دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شوې ده، لازمه ده چې اروپا او امریکا په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره خپله پالیسي بدله کړي. هغه وویل پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورنډ کرښه په برلاسې وي په سیمه کې لاسوهنې او بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. نوموړی همداراز وویل چې په کار د چې لویدیځ هیوادونه د دې مصنوعي پولې په اړه خپل پخوانی دریځ بدل کړي او په دې سیمه کې تاریخ او حقیقتونو پر اساس پخوانی پوله په رسمیت وپیژني. د وویل د 2001 رئیس په افغانستان کې ډېر سرتیري وژل شوي دي او دا مرګ ژوبله به دوام وکړي. نو اوس هغه وخت راغلی دی چې د ډیورنډ کرښې په برخه کې خپل تاریخي غلطي اصلاح کړو. د اروپایي پارلمان مرستیال باور لري چې په افغانستان کې د میلیاردونو یورو د مصرفولو او د جګړې لپاره د الوزلو پر ځای باید د ډیورنډ کرښې پر بیا کتنې تمرکز شي. په دغه اړه به مکمل معلومات موږ د نن شپې په مرکه کې واورئ. د بی بی سی د یو خبر له مخې ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 2018 کال په لومړۍ څلور میاشتو کې 280 نه زیات ماشومان وژل شوي دي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 20% زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه راپور د دوشنبې په ورځ خپور کړی دی. دغه راپورټ وایي چې 2009 کال نه راپه دې خوا د ماشومان د وژل کېدو تر ټولو لویه شمېر ده. د نوبا دفتر وایي چې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د اپریل د دېشمې پورې 230 ماشومان وژل شوي دي او 204 تنه نور ژوبل شوي دي. په دغه وژل شوو کې 20% د ځمکني جګړې له کبله او نور په جګړو کې د پاتې شوو چاودېدونکي موادو د حکومتي قواوو هوایي عملیاتو د وسلوالو خرڅ شوي مینونو وژلي دي. یونما وایي چې هغوی د ماشومانو تلفاتو زیاتوالی اندېښمن کړي دي او د ټولو خواوو نه یې غوښتي دي چې د ماشومان د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي. په دغه پیښه کې تر ټولو تازه د یک شنبې په ورځ د لغمان په ولایت کې وشوه چې پکې 15 تنه ماشومان هغه وخت ووژل شول چې د هوا نیونه چاودېدلې مرمۍ پرې وچاودېده. ځایي چارواکي وایي چې دغه وژل شوي ماشومان د یو کورنۍ غړي وه او عمرنه یې د 6 نه تر 12 کلونو پورې وه. د یونما مشر وایي چې یوه کورنۍ په 2 ثانیو کې تباه شوه. دا د دردونکې پیښه د روان کال د پیښو نه یوازنۍ یوه نمونه ده. یورما زیاتوي چې په 2018 کال کې د ماشومانو په وژل کېدو کې زیاتوالی راغلی دی چې سبب یې د خلکو د اوسېدو په سیمو کې په غیر مستقیمه توګه د چاودېدونکي موادو استعمال دی. پر دې برسیره د غیر قانوني وسلو استعمال هم د ماشومانو تلفاتو سبب کېږي. د یونما راپورټ وایي چې د 2000 زیات ماشومان سخت ژوبل شوي دي او دا به د هغوی په ژوند ډېر بد اثار ولري. د ازادي رادیو د یو خبر له مخې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه وزارت د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د اړوندو ادارو پر همغږي ټینګار کړی دی. یاد وزارت وایي تر کومه چې د مخدره موادو پر وړاندې د اړوندو ټولو ادارو ترمنځ لازم همغږي او همکاري رامنځته نه شي د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر وړاندې مبارزه بې نتیجې وي. د دغه وزارت د پالیسي او همغږي مرستیال جاوید احمد قایم د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د ادارو ترمنځ د همغږي ډېره اړینه ده. ښاغلی قایم وایي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات ډېر محدود دي او له نړیوالو مرستو کوونکو یې دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې له دوی سره دوامداره همکاري وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې ښایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو کښت له دې هم اضافه شي. د دې وزارت موندنې ښیي چې د هیواد په یویشت ولایتونو کې په څه باندې 200 زرو جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي او مسؤلین تل دا خبرداری ورکړی دی چې مخدر مواد او تروریزم سره تړلي دي چې د دوی په خبره تروریستي ډلې د مخالفینو له همدې پدیدې تغذیه کېږي او په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکوي. خو سره له دې چې افغان حکومت د مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د وزارت په ګډون په بېلابېلو نورو ادارو هم جوړ کړی دی. خو لیدل کېږي چې د نړیوالو مرستو کوونکو د ډېرو مرستو سره سره دغه مبارزه د بریالیتوب پر ځای ورځ تر بلې لا پیچلې کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا وایي چې د مخدره موادو موضوع یو نړیواله موضوع ده او په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. استنری خبرنه واری د ملګری ملتونو امنیت شورا د ورستی توغندیز ازموین لکبل پر شمالي کوریا د نوی بندیزونو لګول غواښ کړی دی. د شورا په خبر پاره کې شمالي کوریا د امنیت شورا د نو رټوغندیز ازموینو درول ورسنه شوی دی. شمالي کوریا وزي د اچمې په ورځ یې نو توغندی ازموینه ده. دغه توغندی 100 کیلومتر وطن والدی چې د جاپان سمندر لویدیز ته تر 2000 کیلومتر خطو ورسته رسیدلې ده. د کوریا رابط څنګه کوي چې د بالستیک توغندی سیستم یې پیاوړی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2016 کال رئیس پر شمالي کوریا شپږ ځلې بندیزونه لګولي دي. واشنگتن له شمالي کوریا سره خبرې په ټپه درولې دي او شرط یې دا دی چې جنوبي کوریا د توغندیز ازموین نه بیا وښته تر هغو به خبرې ونه کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ یو خبر پاره کې ویل شوي وو چې شمالي کوریا اوږدمهال لپاره د توغندۍ له اړخه ګواښ دی او روسي خبرداري د ټولو هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی چې پر وړاندې باید پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول شي. په نهایت کې د شمالي کوریا مشر د جمعې په ورځ یو لیک خپور کړی دی. په دغه لیک کې هغه د نړۍ د هیوادونو خواست کړی دی چې د ملګرو ملتونو په بندیزونو یو ځل بیا غور وکړي. واشنگتن کوشش کوي چې په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د لارې فشار زیات کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. د نړیوالو خبري اجلسونو د خبر له مخې د چین جمهور رئیس وایي چې هیڅ هیواد په یوازې سر نشي کولی چې نړۍ ستونزې حل کړي. هغه د یو کمربند او یوې لارې د اهلي غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ د سیمې او نړۍ مشرانو ته په خطاب کې وویل چې نړیوال رهبران باید د خلکو اقتصادي پیوستون او اتحاد قوي کړي. د چین ولسمشر په خپلو خبرو کې د چین له تجارتي پلان سره د 140 میلیارد ډالرو مالي مرستې اعلان وکړه. د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د نوي شي وادونو مشرانو ګډون کړی وو. لا اروپایي ټولنې څخه بیا کوم مهم رابر په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د چین په نوښت د میلیارډونو ډالرو پروژې له آرام سمندر څخه نیولې د جنوبي او مرکزي آسیا له لارې د اروپا او افریقا 15 وادونو ته غځي شي. په دې پروژه کې سمندر بندرګاوي د اورګاډي پټلۍ صنعتي او تجارتي مرکزونه او د سترو ښارونو ترمنځ د لویو لارو جوړول شامل دي. د آسیا پراختیا بانک وایي چې په دې روانه لسیزه کې آسیا 1 تریلیون ډالر ته اړتیا لري او د چین لخوا د دغې لویې پروژې پیل کېدل به د اړتیا وړ مبلغ زیاته برخه پوره کړي. له دې سره سره د روسیې، امریکا او هند په شمول یو 1.5 ستر هیوادونه د چین له دغې نړیوالې پروژې اندېښمن دي چې په ګمان یې د چین رهبران د اقتصادي لارو په نړۍ کې د خپل سیاسي نفوذ د زیاتوالي لپاره کوښښ کوي. او یو وروستی خبر دا چې د څه د پاسه پر سلو زرو حکومتي او نا حکومتي دفترونو، روغتونونو او نورو تاسیساتو کمپیوټري انټرنیټي بریدو شوي دي. په دغه برید کې د برېټانیا د روغتونونو او د جرمني د اورګاډي ملي شبکې هم زیانمنې شوي دي. د اروپایي ټولنې د پولیسو یو وایي وویل چې دغه برید له کبله خلکو ته اوښتي زیانونه تر اټکل بیخي زیات دي. نوموړي وویل اوس وخت دی چې ووایي دا برید چا کړی دی او څه لپاره یې کړی دی. اسوسیټد پرس وایي د انټرنیټ کارپوهان لپاره لویه ستونزه ده دغه برید د پراخوالی او ظرفیت معلومول دي چې څنګه په چټکۍ سره دومره هیوادونه زیاتمن کړي. دغه انټرنیټي ویروس چې یو کمپیوټر ته ننوتی دي بل کمپیوټر ته هم په اسانۍ ننوتلی شي او بیا د کمپیوټر د روښانولو لپاره پیسې غواړي چې دا د انټرنیټ د غلو ښکاره نښه ده. خو چارواکي وایي تر اوسه چا پیسې نه دي ورکړي. غلو له $300 څخه نیولې تر $600 پورې غوښتل. دا برید په اروپایي هیوادونو سربیره چین او روسیه هم سخت ځپلې ده او لا هم د دغه برید اصلي مرکز معلوم نه دی. د پښتو خبرونو پای.
شنوندګان شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمله تیموری، سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان در چهارمین سمپوزیوم ملی زنان افغان بر نقش اساسی زنان در محو خشونت و ثبات دائمی تاکید کرد و گفت که دیدگاه های زنان در مورد صلح باید شنیده شود. وزارت داخلی افغانستان تلاش دارد با تغییر قانون پلیس راه را برای مبارزه موثرتر با جرایم باز کند. مقام های دولتی از آغاز بحث ها به منظور احداث بندرهای خشکه خبر می دهند و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین سمپوزیوم ملی زنان افغان بر نقش اساسی زنان در محو خشونت و ثبات دائمی تاکید کرد و گفت که دیدگاه های زنان در مورد صلح باید شنیده شود. در حالی که در 1.5 دهه گذشته کمتر برای زنان در گفتگوهای صلح میدان داده شده و تنها به عضویت 1 یا 2 خانم در سطح تصمیم گیر شوراهای عالی صلح که آن هم در اقلیت بودند بسنده شده است. اکنون حکومت افغانستان بر نقش زنان در پروسه صلح کم کم باورمند می شود. به همین منظور سمپوزیوم زیر نام زنان افغان پیام آوران صلح با میزبانی رولا غنی بانوی اول افغانستان در کابل دایر شده و قرار است 3 روز دوام یابد. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانیش در این سمپوزیوم پذیرفت که زنان افغان قربانی بی‌عدالتی جنسیتی شدند، اما جنگ را عامل اصلی آن خواند. آقای غنی گفت که زنان از لحاظ تاریخی و فطری خدمتکاران و مدافعان صلح بوده اند، چنان که در طی قرون زنان کشور ما پشتیبانان راستین زندگی و حامیان صلح بودند. اکنون هم لازم است دیدگاه هایشان را درباره صلح بشنویم و نیز درخواست کنیم که نظریات خود را در این زمینه انسجام داده و تدوین کنند. معاون مدیر عامل بخش آسیایی اتحادیه اروپا در این همایش گفت که زنان و صلح رابطه بسیار نزدیک دارند، چون در جوامعی که زنان از لحاظ سیاسی و اقتصادی توانمند شدند ثابت شده است که باثبات می باشند. در همین حال سفیر ناروی مقیم کابل سمپوزیوم ملی زنان افغان را محل برای بسیج شدن آنها خواند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که ملل متحد با زنان افغان همکار باقی خواهد ماند و از تمام تلاش‌ها برای تامین مشارکت زنان در پروسه صلح حمایت می‌کند. قرار است زنان افغان که از سراسر افغانستان در چهارمین سمپوزیوم زنان افغان پیام‌آوران صلح شرکت کردند، در مورد تجارب، دیدگاه‌ها و سهمشان در پروسه صلح بحث و صحبت کنند و در آخر چگونگی مشارکتشان را در پروسه صلح ارائه کنند. طبق یک خبر دیگر، رئیس جمهور غنی از کارکردهای تورن جنرال اسکات هاویل قمندان عمومی ناتو و کرسیستن مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در افغانستان تقدیر کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با پاس قدردانی از کارکردهای تورن جنرال اسکات هاویل قمندان عمومی قطعه عملیات خاص قماندانی عمومی ناتو به وی مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان و به کرس استسن مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا نشان عالی دولتی سید جمال الدین افغان را عطا کرد. در فرامین متذکره که توسط اسدالله غزنفر مشاور فرهنگی ریاست جمهوری قرائت شد، آمده است که تورن جنرال اسکات هاویل در دوران ماموریت خیش در عرصه قمانده و کنترل قوای خاص در عملیات‌های خاص نیروهای ناتو و امریکایی و همچنان کرسستن مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در عرصه مدیریت خوب تنظیم و تطبیق کمک های بریتانیا برای افغانستان تلاش های ارزنده و از خودشایستگی نشان دادند. طبق یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان میگوید سفیر امریکا در کابل از تعهد امریکا برای تقویت نیروهای دفاعی افغانستان اطمینان داده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیوی آزادی گفت این تعهد را هوگو لورسن سفیر امریکا دیروز در دیدار با محمد شریف یفتلی لوید رستیس افغانستان کرده است. تقویت قوای هوایی افغانستان موضوعی است که حکومت افغانستان از 15 سال به این طرف خواهان آن از امریکا بوده است. ولی دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع از صنفهای اردو هم یاد میکند که حکومت افغانستان از متحدین بین المللیش خواهان تقویت آنها. سفیر امریکا در افغانستان در حال از ادامه حمایت کشورش به اردوی افغانستان اطمینان داده است که پنتاگون طرح استراتژی جدید برای افغانستان را به قصر سفید سپرده است و قرار است بررسی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از این استراتژی تا چند روز آینده تکمیل گردد. گفته می شود اعزام چند هزار سرباز بیشتر به افغانستان و تقویت قوای افغان بخش‌های مهم این استراتژی هستند. با گزارش خبرگزاری او، رئیس جمهور غنی رسما در مورد روند توزیع تذکر الکترونیکی و نظارت این پروسه ملی از جانب معاونت دوم ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فرمان صادر کرد. این فرمان که در تاریخ 23 ثور 1396 به منظور تصریح در روند صدور تذکر الکترونیک از سوی رئیس جمهور صادر شده است، موضوعات چون مرجع تطبیق برنامه توزیع تذکر الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی و اجرایوی، ایجاد کمیته رهبری، تامین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارشدهی برنامه توزیع تذکر الکترونیک را در 6 ماده در بر می‌گیرد. بر اساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکر الکترونیک می باشد. وزارت داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شدند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تامین نمایند. رئیس جمهور بر اساس این فرمان نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته تحت رهبری استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رئیس جمهور نهادهای زیرت سپرده است. همچنین در این فرمان تصریح شده است که از این پس تفتیش امور مالی و اجرایوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به یکی از نهادهای معتبر بین المللی تفتیش سپرده می شود. در این فرمان تصریح شده است که پلان عملیاتی مرحله آزمایشی توزیع تذکر الکترونیکی ظرف 90 روز پس از صدور این فرمان رئیس جمهور عملی می گردد. بر اساس این فرمان تمام ادارات دولتی مکلف هستند که در زمینه تطبیق این پروسه همکاری همه جالبه نموده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت روند کار و استفاده مؤثر از منابع مالی این برنامه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه گزارش بدهد. طبق یک خبر دیگر، مقام‌های دولتی از آغاز بحث‌ها به منظور احداث بندرهای خشکه خبر می‌دهند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در جلسه شورای عالی اقتصادی گفته است که بحث‌ها برای امضای تفاهم‌نامه با کمپانی گلف تنر به منظور احداث بندرهای خشکه در کشور آغاز شده است. همچنین رئیس جمهور غنی می‌گوید که دولت در انجام اصلاحات در تمامی بندرهای کشور جدیت دارد و بر اساس تعهداتی که در کنفرانس بروکسل ارائه شده، تمامی 14 بندر کشور در یک چهارچوب واضح مدیریت خواهد شد. با گفته او، با مدیریت این بندرها جلو عوایدی که از دست می رود گرفته خواهد شد. رئیس جمهور همچنین تاکید کرده است که بندرها باید تحت یک برنامه مشخص درآیند. در این جلسه درباره امضای تفاهم‌نامه شرکت چینی در رابطه با دیزاین ساخت خط آهن شیرخان بندر تا اسلام قلعه و بند برق بالای دریای کابل کنر نیز بحث شده است. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب می گوید شرکت چینی که می خواهد روی احداث بند برق بالای دریای کابل کنر سرمایه گذاری کند برای مطالعات خیش مدت 6 ماه وقت تقاضا کرده است. وی گفت که کمپانی چینی یک سرمایه گذاری بزرگ را انجام می دهد و می تواند افغانستان را در تولید انرژی برق کمک کند. و حال توجه کنید به چند خبر از کشور استرالیا. به اساس گزارش ABC استرالیا در پی موج از حملات سایبری در سراسر جهان نخست وزیر استرالیا گفت کانبرا برای مقابله با هر گونه تهدید حمله سایبری آمادگی دارد. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد دولت خود را برای مقابله با هر گونه تهدید امنیتی و حمله سایبری و زیر ساختارهای حیاتی و مهم این کشور آماده کرده است. تأکید کرد ما به نظارت نزدیک بر اوضاع ادامه می دهیم و آمادگی داریم تا با هر گونه تهدیدی که امنیت سایبری زیر ساختارهای حیاتی کشور را به خطر بیاندازد مقابله کنیم. مرکز امنیت سایبری استرالیا در بیانیه اعلام کرد هنوز گزارش از حملات سایبری در این کشور که موجب قفل شدن رایانه ها و درخواست برای دریافت پول شده باشد دریافت نکرده است. با این همه کارشناسان این مرکز هشدار دادند بسیاری شبکه ها در استرالیا در برابر آلودگی و بدافزارها آسیب پذیر هستند. گفته می شود بدافزارها به نام واناکرای شمار زیادی از کامپیوترها را در مراکز مختلف در صدها واناکرای کشور جهان از جمله شفاخانه ها و مراکز درمانی در انگلیس، وزارت داخلی روسیه و شرکت راه آهن دولتی آلمان آلوده کرده است. طبق یک خبر دیگر کمک هزینه رفاهی پناهجویانی که در کشتی وارد استرالیا شدند تحت بودجه جدید دولت قطع خواهد شد. دولت در نظر دارد برای صرفه‌جویی نزدیک به 50 میلیون دلار در هزینه ها کمک های مالی هزاران نفر و اصلاح مهاجران غیر قانونی که بدون داشتن ویزای مناسب در استرالیا زندگی می کنند را قطع کند. کمک درآمد مالی و کمک دیگری بیش از 2000 نفری که با کشتی وارد استرالیا شدند ممکن است تا جولای سال آینده تحت بودجه جدید قطع شود. گفتنی است دولت به دنبال تعداد زیادی از مهاجران غیر قانونی که از طریق دریا وارد استرالیا شدند و علی رغم این که برخی از آنان از سال 2012 در استرالیا زندگی می کنند و هنوز برای ویزا اقدام نکردند، در پی آخرین تلاش ها برای تعامل با پناهجویان دریایی سازمان اداره مهاجرت با فرستادن نامه در ماه اپریل گذشته با آنان اعلام کرد که تا 90 روز مهلت دارند تا برای ویزا اقدام کنند. وزارت امور خارجه گفت در این نامه ها به آنها هشدار داده شده که در صورت عدم تسلیم تقاضانامه ویزا ممکن است خدمات سرویس دهی به آنها قطع شود و حال مهلت زیاد باقی نمانده و هزاران نفر از پناهجویان قرار است پرداخت های منظم خود را از دست بدهند. پایان اخبار.
د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
هموطنان عزیز محترم دکتر وحید وحیدالله متخصص ارشد ملل متحد کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان
را از امریکا با خودداری می خویم در رابطه با مسئله بسیار مهم خط دیورم امرایشان صحبت داشته باشیم. قابل یادآوری است که جناب دکتر صاحب از مدتها در این مسئله ریسرچ داشته و همچنان به طور مجانبه این مسئله را از هر لحاظ مطالعه و تحلیل نموده و اولین افغان است که مسئله تجزیه پاکستان به خاطر ریایی منطقه است، تروریسم، مواد مخدر، افراطیت، بنیادگری در جامعه جهانی مطرح نموده و از این نظر و استقبال با عمل آمده. جناب دکتر صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر جناب آشنا صاحب. ما هم بسیار زیاد خوشحال هستم که بعد از یک مدت یک بار دیگه از مهمان نوازی شما مستفید شده و عرضی ما در ارتباط با یک مسئله بسیار مهم در خدمت شنوندگان محترم ما قرار داریم. آشنا صاحب،
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است، این روزها معاون رئیس پارلمان اروپا گفته که کشورهای غرب و آمریکا باید در مورد خط دیورین بین افغانستان و پاکستان توجه نماید و اضافه نموده که موجودیت این خط باعث وجود آمدن ترهگری، افراطیت و تجارت مواد مخدر شده و پاکستان از این مسئله علیه افغانستان استفاده زیاد می نماید. شما که متخصص ارشد ملل متحد هستید، این نظریه معاون پارلمان اروپا را چگونه ارزیابی نمایید و چرا یک شخصیت بلند رتبه در شرایط حساس کنونی این مسئله را مطرح کرده؟
این دو شنونده ما هم یقینا شنیدن که آقای ریچارد چارنسکی که او معاون همطور که شما گفتین اتحادیه اروپا و ایس یک سازمان بزرگ جهانی است، او این مسئله را مطرح کرد. علت را که ما به خدمت شما میخوایم توضیح کنم که چرا این مسئله همینطور که شما سوال کردین در این مقطعی بسیار اساس و مهم مطرح میشه ایست که فعلا پاکستان به حیث حامی، تمویل کننده و سازمانده تروریسم جهانی، تولید زر و قاچاق مواد مخدر و پخش بنیادگرایی و افراطیت در منطقه و در جهان به تهدید بسیار جدی برای تمام دنیا معلوم دار، من جمله اروپا که یک بخش با اهمیت یک تاریخ با اهمیت است مبدل شده و اینا پیوسته و کارشناسان از اینا و همی کشورهای عضو جامعه اروپایی به این صدق شدن و فکر کردن که بالاخره ریشه‌یابی کنن و بدانن که چون نمیتونم این معضله که آلی به تحرید جدی مبادل شده و حتی اگر جنابش گرفته نشه میتونه که تا ترحد تروریسم زرعی این جنگ تیار و مواد مخدر و خود افراطیت و بنیادگرایی این سببش برسه، چون نمیتونم که متوقف کنن و از ایشه بیخ بنیاد زیاده کنن. اینا معلوم دار مثل همه کارشناسان و همه تحلیلگران در سر تا سر جهان به نی نتیجه عالی رسیدن که باید بستر از این جنایت و تریاک و قاچاق و مواد مخدر که جهان تعریف میکنه او را بهش رسیدگی کنن که معلوم دار امی خط تحمیلی امی دیرند است که در هر دو طرفش پاکستان با استفاده از این به نی فعالیت ها دست میکنه. یعنی یک سیف هیون یا یک جایگاه بسیار مطمئن برای پیشبرد همین گونه عملیات دسته بند است. به این خاطر اینا فکر میکنند که زمان از این رسیده که این خط تحمیلی باید بهش رسیدگی شود و بیخ و بنیاد همین سه اصل مهم عبارت از بنیادگرایی باشه، عبارت از مواد مخدر باشه که هر کدام از این بسیار زیاد دانش شما میتونند که تحمیت داره و تروریسم جهانی باشه با بازنگری و توجه به این خط که عمدتاً از نیوستر این کارها تمویل، تجهیز، تربیت، صدور، ارسال خراب کنند، کلش زمین نوار تحمیلی صورت میگره، زمین خط تحمیلی صورت میگره، به این باید رسیدگی صورت میگره. به این خاطر است اینشاد بجای و ممخیص که جهان همه من جمله جامعه اروپایی یک صدای واحد و واحدتر و واحدتر به این زمینه میکشند تا به مادر مسئله که این خط است و بستر از این مسئله است باید رسیدگی شود.
تشکر. طوری که شما مشنیده باشید هر کس از خط دیورند تعریف مشخص دارد و به نامهای مختلف آن را نامگذاری کرده و بالای آن تبصره می کند. به خاطر معلومات اموتنان ما اگر به طور مشخص بگوید که نام سندی که به نام خط دیورند است چی نام دارد؟
واقعا نشناسید مردم افغانستان به خصوص آنانی که در این ارتباط تحقیقات و به اصطلاح ریسرچ تحلیلی و مسلکی ندارن، اینا بیخی اصل می فرمودی شما نام دقیق از این سند از پیششان گم شده. باید ما در مردم خود توضیح بدیم که این سند از لحاظ شکل، از لحاظ تکنیکی ای به نام چی مسما است؟ درست؟ ولی که پیش از این که من ای رو خدمت شما توضیح بتم، از لحاظ مناسبات حقوق بین الدول و روابط بین المللی ما چند سند برای شما میگم که باز با در جو به این چراف چوب برای شما از لحاظ مسلکی توضیح میتم که نام امی سند به طور مشخص چی است. درست؟ ما در روابط بین المللی چندین نوع از این اسناد در همچون موارد داریم. یکی از را ما به نام معاهده یاد میکنیم، دیگه از را به نام موافقت نامه یاد میکنیم، دیگه از را به نام قرارداد یاد میکنیم و یک نوع دیگه ایش به نام میثاق یاد میکنیم. هر کدام از این اسناد از خود تاریخ‌های مشخص داره، شرایط مشخص داره و محتوای مشخص داره. معاهده معمولا بین دولت ها امضا میشه. ما باید اینجا تشریح بدم که تفاوت بین دولت و حکومت باشید. موافقت نامه یا قرارداد بین حکومت امضا میشه و میثاق در سطح بین المللی با سازمانهای بین المللی و خصوص بعد از وجود آمدن ملل متحد با کشورهای جهان یک جای پیرامون یک مسئله یک موافقت نامه هم خیلی امضا میکنند که اونا با اون میپیوندن در سطح جهانی مطرح میشه. بنابر آن فرق معایده و موافقت نامه به ایست که به خدمت شما پیشتر گفتم که معایده بین دو دولت، دولت که میگن یعنی سرزمین، حکومت و امو نمایندگان مشروع مردم که سازمان تقنیه ازو میشه که در یک کشور او پارلمان میباشه، در یک کشور او کانگرس میباشه، در یک کشور او سنا میباشه، می مجلس نمایندگان و گونه مختلف که در افغانستان در طول تاریخ انی ارگان عالی تصمیم گیرنده مردم جرگه ها و لوی جرگه ها بوده. درست است؟ بنابر آن معاهده بین همونطور که گفتم دو دولت صورت میگیره، موافقتنامه بین دو حکومت صورت میگیره، یعنی رئیس حکومت یا امو سیستمی که در اوج حاکم است با حکومت دیگه موافقتنامه را امضا میکنه که باز اینا از لحاظ حقوقی پسان ما انشاءالله خدمت شما توضیح میتم که چی ارزش میداشته باشن. مثلا نام علی نال دمی چارچوب به شما بگیم از دمی سند یه موافقت نامه دیورند نام داره، یعنی به انگلیسی بشه دیورند اگریمن. تا صاف و ساده به متون اصلی که شما برین و در عنوان خود از این ورق شما بخوانین ببینین به سرش کلام نشته است دیور. حتی مسئله خطی که مطرح نیست دیورند، شما میفهمین که هنری دیورند اون امرو آدمی بود که به نمایندگی از هند بریتانیا و بریتانیا همین سند با امیر عبدالرحمن خان و کسی سند را میگم موضوع هم یک پرابلم داره که نکشه را نه، تنها سنده سنده که در پنج در هفت مادر دیره امضا کرده و یک موافقت نامه است. اینا رو موافقت نامه با این حکومت امضا میشه و دولت هایی جمطرح نیست، اراده مردم از لحاظ نمایندگانشان به هیچ مطرح نیست، یعنی تشکیل نشده از طرف یک سازمان تقنینی و مجلس نمایندگان. او هم شد افغانستان عالی ترین مظهر اراده مردم در افغانستان در تصمیم‌گیری ها بین دولتین روی جرگه بوده. بنابراین یک موافقت نامه است، فقط صرفا و شما میبینید که یک کسی در موافقت نامه نگه، یک کسی در مایزه نگه، یک کسی در میساق نگه. به جواب این سوال شما دقیق باید بگویم که نام ازی یک موافقت نامه است که بین حکومت صورت گرفته، نه بین دولتین. این همین نام دقیق از موافقت نامه است. اقرار میکنم دورند اگریمنت، موافقت نامه دورند. خط و اینا هم حتی در اوج مطرح نیست. به نام یک کسی که نمایندگی میگه از انگلستان و هند بریتانوی با همو همین موافقت نامه که ایسیت یک قرار داره امضا شده.
تشکر. اگر حال اهمیت این سند را از لحاظ حقوقی تشریح نمایید که کدام ارزش های حقوقی این سند با خود دارد؟
مثل که خدمت شما پیشتر گفتم، موافقت نامه و معاهده اصول اساسی است که ما در این اعتماد با این سند با ما باید به او توجه کنیم. و او ایست که یک موافقت نامه وقتی که بین دو حکومت از لحاظ حقوق بین دول و روابط بین المللی امضا میشه، او هر لحظه میتونه از لحاظ حقوقی توسط حکومت بعدی ملغا قرار داده شود، لغو شود. حالا که در ارتباط با معاهده که بین دولتین صورت میگیره و در اونجا اراده دو کشور و اراده آزاد مردم از طرف مجلس نمایندگانشان یا پارلمان یا کنگره یا سنا یا در کشور ما لوی دیگر، او را بر کسی لغو کرده نمیتونه. ارزش حقوقی از این سند دمیست که این سند قابل فسخ بعد از امضا در هر مرحله میتونه باشه، چنانچه همین گونه هم شده که متعاقب از دوران امان الله خان که وزیر خارجه وقت یک آدم دانشمند بود به نام محمود کرزی، تماما موافقتنامه ها را و شمول امی موافقتنامه که من باقی در شما گفتم که موافقتنامه قابل لغو است و مایده قابل لغو نیست و ایدامه پیدا میکنه و ثبت تاریخ میشه، امی موافقتنامه را هم ملغا قرار داده. مثلا در خود معاهده راولپندی، در معاهده راولپندی تماما سندهایی که همراه بریتانیا و یا با هند بریتانیا و افغانستان صورت گرفته که وقتی پاکستان مطرح نبود ملغا اعلام شده. و خود سند راولپندی اون ببینید اون معاهده دور باز کس نمیتونه فرض کنه، برای اینکه بین دولتین امضا شده. در ارتباط با موافقتنامه دیورن نه تنها که سند از طرف نمایندگان مردم افغانستان به تصویب رسیده و مهر تایید سر گذاشته شده، حتی از طرف خود امی مجلس کبیر و مجلس صغیر پارلمان سنای بریتانیا هم این کار صورت نگرفته. مثل که کرکتر یک موافقتنامه تا که خدمت شما گفتم جواب نمی کنه که چنین تایید از طرف مجلس نمایندگان مردم گرفته شد. بنابراین از لحاظ حقوقی این سند هر لحظه مثل هر موافقتنامه دیگه که بین حکومت صورت میگیره توسط حکومت بعدی میتونه ملغا قرار بگیره و یعنی خصوصیت کرد و چنانچه این کار صورت گرفته و از لحاظ حقوقی خط تحمیلی دیورن هیچ ارزش نداره.
و همچنان از لحاظ سیاسی این خط تحمیلی از آغاز چی هدف داشته و حال چگونه میتواند که این مسئله مهم حل شود و برای افغانستان چقدر ارزش دارد و رای حل این مسئله چگونه است؟
پیش از اینکه ما می سوال به خدمت شما جواب بگیم، یک نکته دیگر آشنا ست می خواهیم که اضافه بکنم در اینجا که سری وقت در ارتباط با کرکتر و مشخصات امیر موافقتنامه، ما پیشتر گفتم موافقتنامه یعنی دیورند اگریمنت یا موافقتنامه دیورند، یک مطلب دیگر هم می خواهیم که کمتر مطابق به تحقیقاتی که ما کردیم از لحاظ مسلکی مردم ما بایش آشناستن و مخالطه صورت میگیره. شما شنیده باشید که سریا میگن که آیا ای با دیورن توسط عبدالرحمن خان امضا شده نشده امضا همی مسئله را لیشه مطرح میسازم نیست و تانوز هم روشن نیست. میگه میخواییم واضح بسازم که بله این موافقتنامه به حیث یک سند یک اگریمنت امضا شده، درست؟ ولیکن در این سند که زمینه از این در امت شما وارد بسیار با اهمیت نیوشه، هیچ زمینه وجود نداشته، تنها در یکی از مواردی بسته شده که باز ما بعدا، یعنی اول خو مثلا خطی که مطرح نمیده همیشه همی ترمینالوجی ساحات تحت کنترل و نفوذ دو طرف مطرح شده بخاطر حفظ ثبات و صلح در منطقه، اما مثلا خطکشی لاین باردر چیزا اصلا در این سند هم امضام شده مطرح نبوده. پتان بر از این که نادها بعد از این که انگلیس ها تکلب کرده باشند برمو وایسرای خود در نارت وسترن فرانتیر که او از هند بریتانوی نمایندگی میکرد، یک خط را نقطه گذاری کردن که او را عبدالرحمن خان امضا نکرده و او نقطه گذاری ها بعد از امضای از این موافقت نامه شده، بدون از این که حتی حیات هایی که از دو طرف باید میامد و روی از این مذاکره میکرد و امین نقطه گذاری ها را میکرد که البته این موافقت نامه ای گفته شده بود، اما هیچ کاری این یک تبادله حیات ها و نقطه گذاری صورت نگیرد. زمینه از این سند که یک سند بدون امضا که در هر موافقت نامه بسیار مهم است بخصوص در مسائل مربوط به سرحدی، او هیچ امضا نشده که او یک سند ساختگی است که بعد از دم همین موافقت نامه دیورن ما باز تکرار میکنم که او از خطی تذکر به عمل نامده تنها گفته شده که برای صلح و ثبات و روابط و همکاری ساحات نفوذ دو طرف باید که مشخص شود و این باز یک نقشه در آینده نقطه گذاری می شود، یعنی چیز به نام خط، چیز به نام سرخط، چیز ایتسپری ترمینالوجی ها در مو ورقه که امضا هم شده وجود نداره و خود همی نقشه وجود نداره اونجا، از این لحاظ هم از لحاظ حقوقی حتی همی موافقت نامه هم ارزش حقوقی قابل دعوا و جار و جنجال از لحاظ حکوش بین رو بر رابط بین دلی نبرد. نهیم در ارتباط با سوال شما از لحاظ سیاسی که این چرا ایجاد شده و اهداف از این چی بوده و تا کنون این چی گونه کار داده و حال ما باید چی کنیم و رای بسیار دقیق حل و فصل ازی که او به نفع مردم افغانستان در حاکمیت ملی در استقلال و تمامیت ارضی مردم افغانستان کمک کنه، او اهمیست که البته در کلان اول احمد را که شما سوال کردین، این موافقت نامه از لحاظ سیاسی با هند به اصطلاح هند بریتانوی که او هم خودش یک بخش از استیلای بریتانوی ها در نیم قاره هند بوده و ای باره دیگه ما این روی که قرارداد ممیم که امدتن امرای امی موافقت نامه امرای بریتانیا امضا شده و از بایی بایی خاطر ایجاد شد که بعد از پارتیشن هند چگونه بتانن که امی نفاق و شکاک و جلوگیری از هند واحد و افغانستان واحده در دو طرف خط کشی کدن که یکی شوان شما میبینین که border line of control بالای کشمیر است که هندوستان از این بدنه جدا بسازن و این طرف با افغانستان که می نارت وسترن فرانتیر باشه که این را به نام امی خط تحمیلی ویوران یاد میکنن تا که مردم ها را در یعنی به حساب امو سیاست تفرقه به انداز و حکومت کن که هم در این طرف با هندوستان و هم این طرف با افغانستان پشتونا و بلوچارا یک حجره را، یک مسجد را، یک خانه را، یک زمین را، یک اولی را، یک اپتا کلا را این خط استعماری برای ایجاد تفرقه و تسلط و نگاه کردن حفظ استیلای خود با استفاده از سیاست تفرقه به انداز حکومت کن این خط از هم جدا کرده درست؟ و اینا برازی که یک کشور مصنوعی مثل پاکستان که از این لحاظ اون شرایط یک کشور شدن از لحاظ بازم روابط بیلالی نداشته زمین ها را از هر طرف قرض کرده. شما فکر کنین وقتی شما نقشه پاکستان را میبینین به یک گدایگر میمونن. از این طرف منام عزیز بسیاری وقت برای که بسیار خوب افاده شده باشه نامش چورستان مانده. انگلیس ها برای از اینا مناطق چور کده، این طرف سند چور کده، این طرف پنجاب چور کده، این طرف مردم بلوچه بلوچستان همیده نارت وست فرانتیر در پایان خط تحمیلی که تا بر بندر به طرف در حال گواد میره و این بالایش هم مثلا خیبر پختونخوا و پشتونستان کنونی که نامش هست اینا گرفتن از یک کشور ساختن، یک کشور نامتجانس با چور از سرزمین های دیگر. درست؟ به اینی خاطر است که اینا ایر ایجاد کردن و چنانچه در طول بیش از 70 سال حد نفاق و شقاق و منافع استیلاگرانه غرب در وجود انگلستان از یک طرف و بعد از او آمیانش قسمان امریکا بعدن از طریق زلی خط تحمیل شده. مثلا شما فکر کنید که اگر از لحاظ فوایدش برای غرب بگوین همین جنگ سرده که خاتمه پذیرفت و او سبب از هم پاشیدن اتحاد شوروی سابق شد و تماما همین امپراتوری شوروی در این منطقه و جهان سقوط کرد از درک همین خط میده. درست است؟ و تماما نقطه که بریتانیا در رأس قدرت خود را در این منطقه حفظ کرده و او را تمثیل کرده، کیو طرف طرف هند، کیو طرف طرف شوروی سابق، کیو طرف طرف افغانستان و همچنان و مقابل ایران که یک قدرت بسیار مهم بوده برشت از طریق انتخاب صورت گرفته. اما او کارهایی بود که در چارچوب وزیخت و اهدافی بود که انجام شده و حال شرایط تغییر کرده و شما میفهمید که در سیاست دوستان دائمی و دشمنان دائمی وجود نداره. وقتی که منطقه حکم کرد باز منطقه دائمی بسیار زیاد مهم است. منطقه دائمی که در چارچوب وزیخت و ایجاد از این خط توسط انگلیس ها از عمان آغاز دنبال می شد و پایان رسیده. به این خاطر از شرط شما امروز در ارتباط با مسئله اول را که مطرح کردین حتی پارلمان اروپایی و کل جهان به این معتقد است که این سیاست و این خطکشی و این نفاق و شقاق وظایف خود انجام داده، در شرایط نوین بین المللی دیگر این اکسپایر شده و برای این دیگر ضرورت نیست. بنابر آن با شما از ما خواهد پرسیدیم که بهترین برخورد در قبال از این که منفعت مردم افغانستان تامین کنه چی خواهد باشه؟ بودم با شما میگم که او یک چیز بزرگتر از این خط است که او اونمو پلان تجزیه پاکستان است. وقتی که ما پاکستان را تجزیه کنیم ما دیگه باز ضرورت نداریم که از لحاظ از این خط تحمیلی و یا هندوستان از درک خط تحمیلی کشمیر با در کنترل لاین رو نگرانی داشته باشه. به می رقم پشتون ها و بلوچ ها هم در دو طرف سر مرز نگرانی داشته نمیدارن و او مادر کل از یا او اصل مثل که مولانا میگه که مولانای بزرگ میگه که هر که او دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این پاکستان به اصلش پس بجرد دادن قسمت که به هندوستان طلاق روز پس به هندوستان دادن و یک قسمت خیبر پختونخوا و بلوچستان اینا را به عیس سرزمین های آزاد بازگه مردم هم از این سوی استفاده نکنن تحت قبومیت شورای امنیت ملل متحد اینا به آینده و سرنوشت خود به مراحل بعدی تصمیم بگیرن. اما چیزی که در وجود از او پنجاب است و سند است و کشمیر است و خیبر پختونخوا و بلوچستان است دیگه سرزمین در جغرافیای منطقه و ایدانه سرطانی که ما نامش بندیم که حال ساحل خودم میکشه دیگه باید دیگه نراشته باشه و این باید مزمحل شوه مثل که هر کشور دیگه که از کنترل خارج شد و با شروع کرد و کشتن ساحل خود کمی غربی جنرال باشه همی دیترانیا باشه مثل یک دست راست سرطانی که چه برادم خدمت کنمی باشه ولی که دیگه وقتی که او زندگی ساحل خوده و مالک عزیز است رو مخاطره مندازه او باید که قطع شوه، او باید که عملیات شوه و او بهترین راه حلش تجزیه پاکستان است که باز در او وقت دیگه نه خط دیورندی وجود می داشته باشه نه خط کشمیری وجود می داشته باشه و این نقاط مقابل ما نگاری نمیشه. یعنی ما با بو رای حل مادر کجیه خود پاکستان است نپردازیم. مثلا شما فکر کنید که تنها ما با وجودی که خط دیورند یک مسئله حقوقی و کاملا حل شده از لحاظ ازی که اوی ترزش نداشت پیشتر ما به خدمت شما بردم و جامعه جهانی من جمله سازمان ملل متحد به یه ارتباط ما وزیر سا مشخص داره هیچ گاه او رو برست نفت نشتاخته و می خاطرم یعنی بعد از ایجاد پاکستان که اصلا این ورق که از ما انزام نشده درست اینا پیوسته کوشش کردن که ما را اگر شما به ایتی از کسی که در اون طرف اگه خط قرار دارید برسمیت بشناسید یا این خط برسمیت بشناسید که هیچ کسی حتی به شمول سوال برانگیزترین زمامداران افغانستان که به یک طرفش حبیب الله کلکانی قرار داشته باشه و دیگر طرفش هم ملا عمر طالبان هم یا حتی این کار نتونستن خلاف اراده مردم امرای پاکستان مسئله به رسمیت شناخته نزیده به پاکستان کمک کنن و امرای از توافق کنن درست است؟ و امرای غرب توافق کنن. بنابر آن بسیار مهم است که ما به کهن مسئله توجه کنیم. امیالی اگر از یک طرف خط دیورند ما از لحاظ غیر سیاسی دامن بزنیم این سوال از خود کنیم که و اینه بخواییم که برش خدای نخواسته یک عقل نظامی رو پیدا کنیم که بسیاری وقت دشمنان همسایه غربی ما که ایران باشه و دشمنان همسایه شرقی ما که پاکستان باشه به طور واضح برتون بگیم اینا میخواییم که امتا یک جنجال ایجاد کنم چنانچه بعضی وقت اینا در انتظار از این خط تحریکات نظامی هم انجام دادن این بالا کردن دروازه ها و دیوار ها و برج ها و اینا کلش تحریکات است که میخواییم یک آتش را که امون هدف اساسی از این خط پیشتر شما سوال کردیم در اول بود امون تازه اگاه کنن و بازم از این خط در آخرین تحلیل برای کشتن بلوچ توسط بلوچ و افغان توسط افغان. حالا مثلا اگر این مرد خدای نخواسته یک برخورد صورت میگیره و ما با اوشاری با این قضیه برخورد نکنیم از امیزاوی تجدید با شما میگم باز این طرف خط همین پشتون ها کشته میشه همین برادران اون طرف و این طرف خط همین بلوچ ها این طرف خط و اون طرف خط کدام پنجابی و سنگی خوب از اینجا بینیش هم کن نخواد شد درست. بنابراین ما باید بسیار به مادر قضیه توجه کنیم و اون پرابلمه که نه تنها افغانستان بلکه جهانه گیریم که ما همین مناطق هم از اینا بگیره طور فرضی ما بر شما بیرون برای چند لحظه با جهان منطقه از شر این تروریسم این دهشت افغانی بسیار وحشتناک که امروز در ذرات نو دهشت افغانی و تروریسم جهانی پاکستان قرار داره خلاص میشه با امی جهان و منطقه از مسئله مربوط به قاچاق و تولید مواد مخدر که افغانستان به مرکز از او تبدیل شده و 75% اراضی افغانستان مطابق به نقشه های ملل متحد در ارتباط با کشت زرع و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت میگیره و بیش از 90% تریاک جهان امروز تبدیل میکنه به ایسی کشور در ازیاد جهان و پاکستان و باداران پاکستان در رأس انگلیس ها 37 میلیون دلار مطابق به ایسای ما اینا سالانه از درک تریاک و مواد مخدر میگیرن که بسیاری وقت نمیگم میگه پاکستان چی منظور پاکستان 200 میلیون نفوذ داره و یک تغذیه ضرورت داره و یکی از بهترین منابع تغذیش که نمی درگ است که نه درگی میده به نام جنگ تریاک میگم جنگ تریاک است. جنگ تریاک تمویل میکنه تروریسم و تروریسم مردار که بهترین وسیله برای پخش چویی از طریق افراطیت و بنیادگرایی سرسیده اینا سه خور برادر یکی دیگه هستن دهشت افغانی تریاک و مسئله مربوط به افراطیت درست به این خاطر اینی عذابش بوده تا والی این کار داده بعد از این دیگه اکسپایش به کار نمیته و صاحب خودم مخاطره انداخته و این کارم صورت میگیره و پلان ما برای ارتباط تجزیه پاکستان هم کنی کنون درش کار میکنیم که باز ما به خدمت شما توضیح خواد کردم به خاطر گل روی شما و ما و پشتون و بلوچ و ازبک و هزاره و تاجک و سایر اقوامی که این کشور ما و این منطقه به اون خاطر صورت نمیگیره این به خاطر منافع امو کسان صورت نمیگیره که از این خط و از این خط کشی در رأس اینجا باشه استفاده کردن و دیگه این استفاده در حالایی که محال است به تهدید به منطقه و جهان و به اذن احلال شده بدل شده به این خاطر برخورد هوشیارانه ما باید جامعه جهانی و مردم افغانستان رو تشویق کنیم مطابق با میتلانی که مورد مطرح کردیم تجزیه پاکستان است که دیگه سرزمین با مثل دانه سرطان دیدیم که ریشه اصلیش باید پیدا کنیم که باز باز رشد میکنه، باز باز به تکلیف پیدا میشه، بازی پروسه را طویل و طولانی میسازه، باز پس این نمی شفت میکنه فراتر، یعنی بوته را به خط دیگران اینجا پنجا مرکز در سرطان و در سرطانی سرطانی که ما همیشه یه مثال میتونم تا که نقطه مرکز ریشه را پیدا نکنیم سرطان از بین نمیره. اینمی مثال ما در مورد پاکستان میتونم چنانچه عین مثال جا جالب بود که برای جناب جواد ما صدر اعظم مودی هم چند وقت پیش که می مطالب را اطرح کردن ما باشم یه توضیح دادم که موجود بسیار به ظاهر تو خوشنودیش هم قرار گرفت با وجوده که در اول بسیار باشم سوال برانگیز بود چطور میتونم که کشور که خدر منافع غرب در راس انگلستان به حیث دشمن دیرینه که در نیو قاره هم بوده چطور میتونم که تجیه شما درست؟ اینی مطالب بود که من در ارتباط با همی سوال شما از لحاظ جنبه های سیاسی برای ایجاد و برای رسیدگی به ایده پاینده از لحاظ سیاسی به خدمت شما شناسه توضیح کردم.
پس حال که شما میگوید که حال مسئله تجزیه پاکستان است، چقدر مردم امیدوار باشد به این طرح شما و همچنان چقدر زمان خواهد گرفت؟
بسیار سوال مهم مطرح کردین آشناسی مثل همیشه. بله مردم باید بسیار زیاد امیدوار باشند. به خاطر چی؟ به خاطر این که قبلا من اشاره کردم که کار به خاطر ما و شما و پشتون و بلوچ و تاجک و ازبک و ازاره و سایر اقوام صورت نمیگیره. این کار امو کسایی باید بکنن که به خاطر نجات خود دست راست خود باید قطع کنن تا خودشان زنده بمانن، که در راست از او انگلیس ها قرار داره و خود امی بخش افراطی ریپابلیکن در امریکا، یعنی این کسانی که مالکین و معلیین تسلیحات مدهش و فروش برای تولید جنگ ها هستن. اینا به این نتیجه بسیار رسیدن و علایم بسیار زیاده به این ارتباط وجود داره. مثلا شما فکر کنید که امنیت پاکستان تحت بسیار فشار جدی امریکا و غرب تحت یک سال دیگه قرار داره. شما علایمش رو ببینید که $1 میلیون که سالانه برای پاکستان کمک میکرد او قطع شد. در حدود $1 میلیون دیگه که اینا برای خرید طیاره های F-16 میخواستن بگیرن او منسوخ قرار داده شد. مثلا همی 6 ماه آخره گزارشات چرا انکشافات چه مثلا میگم مثلا در حدود 450 میلیون دلار که کمک های اقتصادی برای پاکستان تلامش دو قطع شد. فعلا پاکستان مورد ارزیابی قرار داره چنانچه ما در سنا و کنگرس کار میکنیم که چگونه پاکستان در لست حامیان سازمانده و تمویل کننده تروریسم دولتی در سازمان ملل متحد شامل شده. مثلا خود امی فشارهایی که شما خبر دارین سال گذشته رهبر جدید به اصطلاح طالبان توسط کشته شد و خود امی مسئله مربوط به اخراج گلبدین حکمتیار بسیاری که تا فکر میکنه که امریکا کمک کرده برعکس نه، امریکا فشار آورده که تا پاکستان گلبدین از سرزمین خود بکشه و تمام امکاناتش از پیشش بگیره و اونا دیگه چاره نداشتن جز اینکه یک قرارداد مصنوعی ساختگی رو با حکومت کابل جور کنند و تحت فشار امریکا رو خارج کنند. یعنی و امیال عملات درونی که صورت میگیره و تماما تعقیب و تخویف که هست، یعنی پاکستان تحت یک فشار غیر قابل مقایسه با گذشته برای اضمحلال خود قرار داره هم در منطقه و هم در جهان. یعنی کلش دلایل بسیار امیدوار کننده و قانع کننده باید برای مردم افغانستان و منطقه باشه. و خود البته شما بینید کمی روابط هند با افغانستان و روابط هند با خود امریکا و اروپا و این پیشوپات بسیار مثبتی که ارتباط آمده. مسئله مربوط به تغییر دادن بندر گواس و پیدا کردن یک آلترنتیو در چابهار که شما خبر دارید و در پالیش خود این پروژه بسیار بزرگه که هندوستان بسیار زیاد حضورش را در افغانستان درست می‌سازد. بند سلما که هم بسیار زیاد از لحاظ روابط از سیاسی و اقتصادی که در افغانستان ما اینه تماما این انکشافات نمیل این حرکت میکنه که وقت پاکستان خلاص شده مردم ما باید بسیار زیاد امیدوار باشن. اما در ارتباط با این که چرا امیدوار باشن، بازم مثال میتونم که وقتی که دست راست آدم سرطان میگیره آدم چیزی گویا قطع کنه و این باید تحریک مبادل شده. اگر پاکستان متوقف نشه و سر و جلوش گرفته نشده نشه، او برای منافع خود و برای تأمین منافع و تغذیه خود و عیس یک پرازیت و تفایلی و ارتا به جنگ ضروری هم متوسل خواهد شد. بسیار کسان میگن که پاکستان اگر مداخله را قطع کنه یک رای حل است، باز ما باشان میگم که نه، پاکستان هیچ وقت مداخله را قطع نمی کنه. پاکستان به عیس یک پرازیت که در حدود 70 میلیون پولی مواد مخدر سالانه 70 میلیون یعنی 70 هزار میلیون دلار مواد 100 میلیون نفوذ خود از این بهره‌برداری میکنه، خودش نمیره اگه این کار کنه. بنابراین به خاطر از او تا سرحد همی استفاده از طلای ضرری که او رو منام ترورن ضرری یاد میکنیم، من گروپ ها کش موجود است اینجا تنها اسامه بن لادن مثلا کشته شده، همی علی اولادای القاعده که ازدواج های پاکستانی کردن، اینا از کدامش 45 سال هستن، تماما ساخت و بافت و خود ایمان الزواهری سایر اعضای رهبری حتی همی دای ساختگی که ما میشه گفتیم هیچ وجود نداره، یک شکل دیگه از القاعده و طالب است که در مناطق مختلف جهان و در افغانستان فعالیت میکنن، یا کلش موجود هستن. اینا میتونن که با دست بیافن به نیز سلاحی ضروری و باز وقت ما اگر به این رسیدگی لازم و با سرعت نکنیم وقت بسیار کم است. این از لازم و زمانی به شما جواب میدن، شما گفتین چه که وقت انتظار بکشن، باز یعنی تروریسم ضروری رخ میده که باز وقت جهان حوادث مربوط به برج های بلند نیویورک که در 2000 و 2001 شما شاید شدید بزرگ فراموش خواهد کرد.
تشکر. چرا شما فکر میکنید که جامعه جهانی به طور خاص آمریکا، اروپا و ملل متحد از پلان شما به خاطر تجزیه پاکستان همکاری و استقبال خواهد کرد؟
شناسک در سوالات قبلی قسمان مایل توضیح کردم، پاکستان به یک تهدید منطقی و بین المللی بر علیه تمام جهان مبدل شده است. از سه لحاظ، از لحاظ افراطیت، از لحاظ مواد مخدر و از لحاظ تروریسم، سیاسی عنصر مهم گلوبال و جهانی است. به این خاطر هیچ چاره وجود نداره تا این بحران. مثلا فکر کنید که من یک مثال به شما بدم. در وقت جنگ سرد همین شوروی سابق که با تجزیه از او حتی بگنی یک کس خون نشد و او تجزیه شد و همین جهان به این فیصله رسید، بسیاری کسا فکر میکنن که شوروی را از افغانستان همین چهار نفره که با سوی استفاده از نام جهاد گفتن که نخیر، شوروی را و امپراتوری شوروی را جامعه جهانی را افغانستان و در نقاط سایر نقاط دنیا سکوت داد و اذن هلال کشاند. یعنی مطور این قضیه پاکستان است. اما طور که در سالهای سابقه ما مجبور شدیم که چنان که پروبلم از کنترل خارج شد که اروپای غربی را با مخاطره انداخته بود و در پشت حویلیش آتش عمل کرده بود، او را هم ما باید ما خود ما امو پلان تجزیه از او را مطرح کردیم و موافقت نمای دیکان به میخاطر امضا شد در ارتباط با تقسیم بالکن. از یک یوگسلاویای سابقه و تقریبا هفت مملکت جدید، ولی هر کدامش میتونه در صلح و در همکاری متقابل به حیث یا اعضای داوطلب بر اتحادیه اروپا و بعضی هم عضویت اتحادیه اروپا را ایجاد کردن در صلح و صفا و انکشاف و تعالی و ترقی اجتماعی برای مردمان خود زندگی بکنن. این از این خاطر است که جهان اگر این روز منافعش در حفظ پاکستان بود، امروز منفعتش در اضمحلال و عملیات ایدانه سرطانی از وجود منطقه و جهان. اگر من سوال شما را درست جواب کردم.
تشکر. بسیار خوب این مسئل را توضیح و تشریح کردی و واقعا معلومات های نو و جدید را برای مطمئن ما در این رابطه تقدیم کردی. ما هم با امید عزیزتیم که این مسئله حل شوه و مردم افغانستان از این جنجال، از این سرطان خلاص شوه. بسیار جد تشکر محترم دکتر وحید وحیدلا متخصص ارشد ملل متحد کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از صحبت علمی معلوماتی و مفید شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
بسیار تشکر جناب محترم آشنا صاحب. ما هم به نوبه از شما بسیار زیاد متشکر هستم و سپاس مرا هم به خاطر کار بسیار دوامدار خستگی ناپذیر و خدمتی که برای مردم افغانستان پس سالیان سال شما می کنین امو مراتب امتنان و قدردانی خود به این وسیله برای شما هم ابراز می کنم و من شما ممنون هستم که یک دفعه دیگر عرضی ما در خدمت شنونده محترم رادیو وزین شما کار گرفته مشاهده محترم.
بازم بسیار زیاد تشکر. خداحافظ. در منوریدونکو د افغانستان یو ځوان او پیاوړی شاعر شاغلی واسیل حسین یار ام د اوس د کندهار څخه زموږ سره ټلیفون په کرښه دی. غواړو د ده د شعر او شاعری او همدارنګه د هغه مجموعه په اړه چې چاپ کړي دي مرکه ورسره ولرو. شاغلی حسین یار صاحب زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه ستاسو څخه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
ژوندی اوسئ ارشنا صاحب، ستاسو څخه مننه چې زموږ ږغ تر خپلو هېوادوالو رسوئ. زه له هر څه د مخه ستاسو راډیو کارکوونکو او هغو مهاجرو او د هېواد لیرو افغانانو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب حسین یار صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، تاسو د افغانستان د ځوانو شاعرانو د جملې څخه یاست او په دغه لاره کې مو یار ایستلی دي او لیدلې مو کړي دي تر څو د شعرو مجموعې مو چاپ کړي دي او همدارنګه د دغه لارې څخه د افغانستان خلکو ته غواړي چې خدمت وکړي. که چیرې اول دا وویل چې د څه وخت راپه دې خوا د شعر ویلو سره مو علاقه پیدا کړې ده، علت یې څه و او په دغه لاره کې مو کوم رهنما او استاد لري او که نه؟
تقریبا دا هغه وخت و چې روسانو پر افغانستان تیری کړی و. له یوې خوا دا د هېواد غمیزه وه، له بل اړخه د هجرت شپې وې، نو دا غمیزه وه. او بل زما سره د کندهار ځینې محلي شاعران کښېنستله، لکه نظر محمد مجرو او ښاغلی رامدیل، او د دوی تر څنګ یو بل محلي سندرغاړي سید سرور اغا عزیز ما سره کښېنستله. د دوی ناسته ولاړه وه او دا غمیزه وه د هېواد. البته د دغو تاثیر و چې په شعر ویلو مې پیل وکړي، تقریبا د دې یوویشت دوه ویشت کاله کېږي.
او په دغه لاره کې مو کوم رهنما څوک درلودي چې کومک درسره کوي؟
بلې بلې، شیر خو نو خپله یو استاد نه لري، خو شیر په د ردیف و کافي و سیلاب و انځور و هنر و د دې په اړه ځینو مشرانو زما سره ډېره مرسته کړې ده. په لومړي سر کې ښاغلی نظر محمد مجرو صاحب چې زموږ یو ولسي شاعر دی، هغه زما سره کومک کړی دی. او بیا په دوم قدم کې استاد محمد میجي خلیف چې د پښتو او دري تکړه شاعر او لیکوال دی. بیا د انځور و هنر و خیال و عجبي و د دې په اړه بیا ښاغلي خلیق صاحب ډېره مرسته راسره کړې ده.
ډېر ښه. تاسو تر اوسه پورې څومره شعرونه ویلي دي او څو مجموعې د شعرو مو چاپ شوي دي په کومو نومونو سره؟
اشتار صاحب، یو د څومروالي خبره ده او بل د څرنګوالي خبره ده. که د څومروالي خبره شي، خو ما ډېر شعرونه لیکلي دي ویلي مې دي. خو که در څرنګوالي خبرې شي البته ډېر کم شعرونه ما ویلي چې اوس ما پر طبیعتو پر زړه او پر ذهن ښه لګېږي. البته ټوله شاعري زما نه ده خوښه خپله، ځکه په تېرو شپو کښې یعنې په تېرو وختو کښې البته زما تجربه کمه یا مطالعه کمه نو ډېر کمزوري شعرونه مې جوړ کړي دي، البته ډېر مې جوړ کړي دي، خو یو څو شعرونه دي چې هغه اوس زما خوښېږي.
تر اوسه مو کوم مجموعه هم چاپ شوې ده؟
بله بله، زما تقریبا 10 کاله وړاندې د زه او شمې په نامه سره ټولګه چاپ شوه. دوهمه ټولګه مې تقریبا په 1315 کې د ډېرې پنځې تش جامونو په نامه سره بله ټولګه چاپ شوه. او درېیمه ټولګه مې چاپ ته چمتو ده، دا له مرګ سره جنګ دی. تر دا مهال لا د چاپه نه ده راوتلې، خو د کمپوزو د ډیزاین کار یې شوی دی.
تاسو ولې دغه نمونه ورته انتخاب کړي دي؟
اشنا صاحب، دا د وخت غوښتنه ده، د حالاتو شاعر چې دی د زمانې انځورګر دی، چې کوم څه ویني نو هغه طبیعي خبره ده، د ده پر شعر اغېز کوي، د ده پر ذهن اغېز کوي. نو دغه نمونه چې دي البته همدا د دې حالاتو انځورګري دي.
ستاسو د نظر په اوسنیو شرایطو کې د شعر وضع او حالت څنګه دی، په خاص ډول په دغه محیط کې چې تاسو اوسېږئ؟ په هغه ځای کې تاسو اوسېږئ
تقریبا تر ډېره حده پورې یې زه ښه ګڼم، خو ځینې شعرونه بیا داسې دي چې هغه د دې وخته سره پاتېږي، چې کله دا د وخت تېر شي البته هغه پاتې نه شي، یعنې تلپاتې ارزښت نه لري، ځکه هغه د ځینو سیاسي ګوندونو هغه په اصطلاح سره یو د لاس اله د یا مثلا د تبلیغاتو یوه وسیله ده چې دوی تبلیغ کوي، او شعر که د سیاسي تجارانو د لاس اله وګرځېده نو بیا هغه ته شعر نه شو ویلی. خو ځینې شاعران بیا شته چې هغه واقعیا شعر لیکي، البته د ډېر وخت لپاره به ژوندی پاتې وي، ځکه هغه تلپاتې توکي په هغه شعر کې وي. نو زه امیدواره یم چې نور هم شعر کوي، چې دا ګړۍ خو الحمدلله ډېر ښه او ستر شاعران په پښتو ژبه کښې پیدا شوي دي.
ستاسو د نظره یعنې نوي شاعران چې تاسو را پیدا شوي دي، د دې کمې نووري یا کم کارونه نوي په خپلو شعرونو کښې کړي دي، یعنې د اوس او د پخوا شاعرانو تر منځ څه توپیر موجود دي؟
کلاسیکه شاعري که موږ وګورو هغه یو انفرادي شاعري وه، یو پار د پاره ویل کېدله. اوسنۍ شاعري که موږ ګورو د دې لمن ډېره پراخه شوې ده، سیاست ورګټ شوی دی، ټولنیزې ناخوالې پکښې انځور شوي دي، فلسفه ورګډه شوې ده، یعنې ډېر څه ورګډ شوي دي. یعنې که په پخوانیو شاعرانو کښې موږ وګورو داسې څوک موږ نه لرو، البته غني خان خو نو دا ګړۍ وفات شوی دی، لکه غني خان یا مثلا جهاني صاحب یا مثلا نور استاد محمد صدیق پسرلی چې په غزل کښې څومره ستر بدلون را وړي، یا لکه کاروان څومره نوښت په کښې کښې دی، یا لکه درویش دورانی چې عاطفه او پیغام په کښې کښې دی. واقعا د اوسنۍ شاعرۍ لمن ډېره پراخه شوې ده، ډېر څه په کښې ځای شوي دي.
تاسو د کلاسیک شعر څخه یادونه وکړه، تاسو خپلو شعرونو کښې زیاتر څه ډول شعرونه ویلي دي؟ غزل دي که آزاد شعرونه؟
آزاد شعر مې هم لیکلی دی خو ډېر کم مې لیکلی دی، او غزل لیکمه، نظم لیکمه، او کله کله څلوري دي هم ورسره لیکم. نو بس دا د شاعر یو خیال دی چې په کوم په کوم چوکات کښې ځایېږي په هماغه چوکات کښې راولي.
ستاسو د نظره د غزل او آزاد شعر تر منځ فرق څه شی دی؟ څه ډول کوم وخت موږ یو شعر ته غزل ویلی شو، کوم وخت یو آزاد شعر؟
آزاد شعر خو نو هغه دی چې قافیه و ردیف و سیلاب دا نه لري، خو خیال و هغه آهنګ و عجبه دا په آزاد شعر کښې وي، خو خو غزل چې دغه مقیده ده، غزل هغه غزل ده چې د پنځو څخه بیا تر پنځلس بیتو پورې دې ته موږ غزل ویلی شو، او د پنځلس څخه وروسته بیا که ډېر بیتونه چې بیا که چې دا ورته ویلی شو، نو غزل چې دا قافیه او ردیف و سیلاب لري او آزاد شعر سیلاب و قافیه او ردیف نه لري.
ستاسو پیغام نورو شاعرانو ته څه دی؟ په اوسني آلات یا په اوسني شرایطو کې شاعران کم مسؤلیتونه لري د خپل خلکو او وطن په اړه؟
البته زما پیغام به دا وي چې سوله، امنیت، هغه ورورولي، مینه، دا شاعران په شعر کې راولي. البته د ټولو افغانانو پیغام دی چې سوله غواړي، امنیت غواړي، ورورولي غواړي، مینه غواړي، ځکه چې افغانان له جنګ ستړي شوي دي، نور نه غواړي چې وجنګېږي او جنګ وکړي.
نو ستاسو د نظره څه ډول شعرونه باید خصوصا ځوان شاعران ووایي؟
زه خپله ځوانو شاعرانو ته د توصیې په ډول وایم چې په شعر کې ذاتي توکي په نظر کې ولري، نه خارجي توکي. زموږ ډېر ځوانان د خارجي اړخ ته یې ډېر پام وي، اما ذاتي توکو ته یې پام نه وي، لکه هنر و خیال و انځور و تاکیفه و دا توکي د شعر ذاتي اړخونه دي. او دغه پیغام و نور توکي داسې سیاست کې شاعر ځان لوړ وښيي، یو فلسفي افکار په کښې راوړي. ځوان به یو بهرنی اړخ دی، که چیرې هغه هنري اړخ ته فکر وشي ځوانان پام ورته وکړي، ځکه شعر ته یو تلپاتې ارزښت هم وربښي، تر ډېره حده پورې هغه شعر ژوندی پاتې کېږي چې ذاتي اړخ ته پام شوی.
نو دا ذاتي اړخ ته په څه ډول کېدای شي پام وشي؟
اشرف صاحب، دا د شعر هنر چې دی دا ډېره مطالعه غواړي، ډېر کار غواړي. دا د یوې ورځې د کال کار نه دی، دا د ژوند تر پایه پورې باید دا هنر تعقیب شي، مطالعه ورسره وشي. ځینو کره کتنو کې یا د کره کتنې کتابونه چې پر شعر باندې لیکل شوي په مشاعرو کې ګډون وکړي، ځکه متل دی چې وایي ګل د ګله رنګ اخلي. نو البته چې دغه توکي عملي شي بیا د ده شعر قوي کېږي او پخېږي.
که چېرې په آخر کې د خپلو شعرونو څخه چې تاسې ول ما زیاتره غزل ویلي دي، یو یا دوه زموږ اورېدونکو ته ډالۍ کړي، ډېر به خوشحاله شو.
ولې نه اشنا صاحب، پر سترګو غزل د اشنا صاحب وایي: د آسماني خیمې کوچۍ شای خبره وکړي، د آسماني خیمې کوچۍ شای خبره وکړي، څوک نو رسوانه چې سپوږمۍ شای خبره وکړي. یو له شاعره څه بیرېږم په دې رمز پوهېږي، یو له شاعره څه بیرېږم په دې رمز پوهېږي، دا ستا بنګړي زما شپېلۍ شای خبره وکړي. لار ترېنه اړوم غلی ځم په خپل کلي کې، لار ترېنه اړوم غلی ځم په خپل کلي کې، د خلکو مخکې لیونۍ شای خبره وکړي. هره رشه به یې هر چاته شاهدي ورکوي، هره رشه به یې هر چاته شاهدي ورکوي، ستالو پټه زما بګړۍ شای خبره وکړي. کاڼو بوټو راته ټولو غوږ نیولی دی اوس، دغه شمال دغه تیری شای خبره وکړي. واصله اوس خو ټولې چوپ کې په خوله نه وایي څه، واصله اوس خو ټولې چوپ کې په خوله نه وایي څه، د دې بهار هر غوټۍ شای خبره وکړي.
ډېر ښایسته شعر وو او ښه ښکلی پیغام پکې پروت و. که چېرې یو بل هم دغسې یو غزل ولري ډالۍ کړي، ډېر به خوشحاله شو.
ولې نه اشنا صاحب، وایي: له خاورو سره خاورې کړې ځواني زموږ د کلي، له خاورو سره خاورې کړې ځواني زموږ د کلي، اوس ګرځي په کوڅو کې لیونۍ زموږ د کلي. د شپې چې به و نکل ته راغونډه غلي ناست و، هغه نکلونه ولاړه درخانه زو مجدکلی چه زبا هم دلوگو پا میدان ورده دیدم تا هم پتراک تله فربلی زو مجدکلی سهار چه بدل مر زرینی ورانگی نتیدلی کلکه الکه بسولی توتکی زو مجدکلی چه زبا هم دلوگو پا میدان ورده دیدم تا هم پتراک تله فربلی زو مجدکلی او سراسه و سه او گوره چه روغ دای نلرمه پر هر دای لگی بلیدی گولیز و مجدکلی واسیل افسانه بایه گلی طول و بلی فگولو چه پوشلی وی گوندیز و مجدکلی
دی اشکالی شیرو دام تاست نور هم برلتوبون غوالمان و دا افغانستان زوان و پیاولی شایر شاغلی واسیل حسنیار ستاسو د مرکه او همدارنګه ستاسو د تیر شکلو شیرون د ډالینه مننه تاسو ته بیا هم زیات برلتوبونه غواړم
مننه ستاسو
مننه د خدای په امان
یای شه نفس تازه تا پرندے سو دیار سے نفس تازے 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 پرندے سو بنتے ہیں عشق مندے شاسرانی سواشتان تری بیتی روزگارانی سرامت غزل آجے آبشارانی تو آشتان تری